السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشحاله دی چې دا اونۍ یې د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تېرې شپې د ټویټ له مخې دغې محکمې د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. ښاغلي بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرانوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یوه فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې څلور نیم کاله مخکې برمته شوی و خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی در شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګ خپلې کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنیو مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چیل ورجینیا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمېر فعالانو د بشري حقونو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتني میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیرې بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي.
چې د سختیو په وړاندې درېدلي او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکي واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي، طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 4 اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورځ ده. بینټ دا ورځ د بشري حقونو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یوه شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافیری کرن بیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن بیکر لیکلي، د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی، یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو، د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. له کندهاري مشرانو شایع د هغې هدف د طالبانو عمومي مشر ملا حبت الله اخونزاده او د هغه په شاوخوا کې راټول کسان وي چې د طالبانو تر نورو مشرانو سخت دریځي ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یوه ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي، په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10مه داسې وخت لمانځل کیږي چې د طالبانو په امر تېره اونۍ په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیري سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان جنو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقونو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بل د حقانی نتورک ده. تاسو ته که یاد وي د کابل د سقوط نه مخکې پورې همیشه به په رسنۍ کې سي کله به هم حقانی نتورک کوم انتحاري کو یا کوم عملیات به کولو، هغې به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د عقدو تشکیلات او د عقدو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسوله او سخت دریزی کې سي اضافه وسوله په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي هم دغه تسیدا سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټوماس دويست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس دويست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې او بیا داسې یو غټي سویې ملاقات کېدل دا په افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي دا بیان سي ثامس وست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان وو او فکر نه کوم سي د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته که څومره هم طالبان دې تدارنګ ورکي چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي نو که وګورو سي دې آیا اډیټ کیږي دینه ریپورت پرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې چا مصرف کړې په چه شی مصرف کړې نو وګورو سي هغه داسې کوم کیسه نسته دا تا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولې حلته
موږ وینو سي امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي تاسو وګورئ سي طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازه نه په امارات کې سي هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای څنګه
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شي را سره پاتشي نن درته د اتو بجو په خبرونه کې درسی ساعت پروگرام هم لرو هیله د چرا سره واورې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري ملګري ملتونو اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنۍ بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي په افغانستان کې د یونیسف وایان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی
افغانستان ریمینز One of the world's worst humanitarian
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی چې باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څخه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري د افغان مرمنو او انجنونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه انجنې لمنځنه یو خوانځي او لیسوره ګرځول شوی او زیات خزو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوارځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي
چدا مواد نه کارونه مې هم تاسو نه وویل الله کې خپل لارې تلاس والله کې اگر جدا سوال کې خبر کوله چې الله کې د فکر دا څه بس پک او راز به جړل غاری په ویل د مو شر نه ست چې یو خن والله په دغه مواد مو د زل دي دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکته
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ One of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویاس په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیالیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی و دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بیلاروس د ویاس په نوم د بشري حقونو د ډلې د بنسټګر الیس بیالیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی و د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیالیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیالیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو، له بشري حقونو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسۍ ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل
دا روسیې پوځ د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنګي جنایتونو سبب شوي او هیڅکله مجازات شوي نه دي، حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولی شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغوی چې د پوتین مخه ونه نیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکي یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقونو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایي محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولی شي.
یوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه هغه څه چې مسکو یې خپله چټکه بریا ګڼي د سختې جګړې بڼه خپله کړې او اوکراینیان چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د خپلې خاورې دفاع شدیده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګې په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټره چې اوس په ایټالیا کې اوسې هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دې چې طالبان وقت ورسی شي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو له کبله خپل دو اولادونو ته د زده کړو ښه امکانات برابر کړي وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اګست په 15مه هغه مهال ګډوډ شو چې طالبانو کابل ونیو. و دېرش کلنه حیدری له دې بیرې چې د 1990 لسیزې په شان به بیا ښځې له کار او تعلیم منه شي د 2021 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس آغلی حیدری د زرګونو نورو افغان ښځو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړې ده. دا خاوند یې اوس ایټالیایی ژبه وایي. دا په افغانستان کې د ښځو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. آغلی حیدری وایي کله چې زوی په ایټالیا کې پوهنتون ته د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه او بریالی شو ډېره پرې خوشاله شوه، ځکه چې ایټالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپلو اولادونو زده کړه وکوي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ایټالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډېر افغانان له افغانستان څخه وویستل. تورنټو سټار ورځپاڼه د کاناډا یو ورځپاڼې د خپلې خبریالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځلې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو سټار ورځپاڼې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورځپاڼې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو سټار ورځپاڼه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیا غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح د دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمه فیروز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راټولېدو عمده هدف یې څه و.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتون او میرمنو لپاره خويندو لپاره په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغه لپاره आवाज اوچت کړم. کومو ګورو د تیر یو نیم کال کې کله چې طالبانو حکومت راغله دي، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا आवाज نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغون شو او د هغه په حق کې د هغه باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا مونږ خپل आवाज نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جنکو تعلیم د دروازې چې پاغي بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصے وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته خوای چې مونږ تاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوري نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې طالبان ولی غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي.
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا پس مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغې کې چرته د جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي. په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپل کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي دوی د خپل پاور دپاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغوی هم دباو کړي او د دې په ذریعه باندې دوی خپل نور ډیمانډ چې دي هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټس هم دی کېدای شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې ښځې چې دي هغه ډېری شاته پاتې کړی شوي دي. هغې کې څه داسې قسمه زموږ دې سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کله هم چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغې په ښځو باندې لګي، ځکه چې ښځه د مخکې نه دلته کمزورې ده. د هغې سپریس کول د باول چې دي دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل گینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډیره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټول نه غوره لار دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. اغي خاموش دي. دا ټول نه غټه زموږه بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموش ده. په کار د چې اغه راشي اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده. په کار د چې دوی سره خبره وکړي. اغه که حکومت منی او کنه منی خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثر کیږي. په دې کې د جنکو تعلیم متاثر شوی دی. نو په کار د چې غیر مخ کې شي او په دې باندې سره دې سره خبره وکړي شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیست وکړه، کم مظاهری غوي وکړي، هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شته مرسته نشته. په کار د شي خو هغه خپل هم راپاسي، خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه گاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارت خانی چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو پاغي باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راووتلو، مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپل حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ هغې ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغې ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شانته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعال وګمه فیروز و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راو دي منانی زبید زابل ولایت شمزه دوله سوالی د چلګې د کلی وشدل کوي. سانس د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بار له سلام سره مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې باز موږ د شمزه تمبا نسته د ټلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندې وخت به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبره ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا څنګه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې هم به څه خلک دې په تکید دي نه تلپان نه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه په اړه مطلق پور کوي تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ جوړ دې. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفکلات درشه پورې د صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله د دردود چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي. مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ناجن مرتولی دی. په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه وچه ده. نو خپله خونه کش لرم ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کمک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 240 22 11 24 201